سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د میر احمد صفی تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینې محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي اروپای ټولنې ته د دې هیواد سره د بشري مرستو د بندول خبرداري ورکړې د جرمني خبري اژانس راپور لمخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوري پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان د تللې وو له شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې پرون سه شنبه په برکسل کې خبريالان ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپل مالي ورکوونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي امینې محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وویل افغانستان اوس مهال له سختې یخنۍ سره مخ دی یو شمیر خلک خوړل لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پات او د کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوي دي بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ساسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو بلنکن د افغان ښځو جونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وای له خپل مهاله شریک د افغانستان له امریکایي پتون سره د څلورو کلونو لپاره د 20 میلیونو ډالرو مرسته کړې څو مثلا وکولی شي په افغانستان کې لور زده کړو ته لاسرسی ولري د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا دا دفتر مشر شان کالهان پرون سه شنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه اداره په ویاړ سره د افغان خوځینه او نارینه او مسلانو ترڅنګ یو شان ولاړه ده څو هغوی د خپلو زده کړو هیلې پوره کړې او زیاته کړې دی چې زده کړې یو حق دی یو شمېر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د دغو مرستو هرکلی هم کړی دی د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د خبریالانو تر ډیره په اوکراین مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوي دي چې د 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونه ورکړي او د پولنډ په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي دا خبره د جرمني شپېګل مجلې پرون ورکړه د پوتولیک او رسپانې د دوه چارواکو په حواله چې له دغه موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولز به نن رسمن پریکړه اعلان کړي تر اوسه د جرمني حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی د امریکایي چارواکو پرون سه شنبه روټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالاتونه هم له خپل دریځه په شاشې د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نکړي او په دې اړه خیر روانونه اعلان وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینې محمد ویلي چې چیرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوګي مري ورانه په خبرونه کې درته په ډیر راپور مرکه لرو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزی ردوي
موږ د څوم زل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزی غوښتنه کوي خو زموږ غوښتنه نه منل کیږي رد کیږي
وړاندې خبرونه کې د افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته درخواستي لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نخسي د سوزولو په خبرونه کې زرها وتنو نن مظاهره کړې دي دا چې د دوی غوښتنه څه ده
پر دغه هیواد ولې ناره نه وای چې د قرآن دفاع وکړي قرآن یې ولې وسوځلې
دې ته کوم تکلیف
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکی دي. امری امینی محمد چې د رواني د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ورکړ. نوموړی د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطري واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره لدې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللې او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون سیشن بې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری اړتیاو ته په اشاره وویل چې افغانستان چې اوس سخت یخنی چې د تودوخې درجه منفی 10 سانتي ګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خواړه نه لري چې وخوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. اوچا ویلي په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همدارنګ ویلي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې، د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامداره اقتصادي رکود ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیضي پریکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوي ورکړي چې په مرستندویو ماسو کې ښځینه کارکوونکي اغېزمنوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصلو نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویلې نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې د اسلامي حجاب په ګډون له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریز غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو مؤسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2001 کال د اګست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندویو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې مورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی و که چېرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي، په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکی دي. هغې دا خبرې په بروکسل کې خبر اعلانو ته د یو خبري کانفرانس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په ویناسته کې وړاندې کوي. خو یا تمه کېدای شي چې اغلی محمد د افغانانو واقعي انزور په دې ناسته کې وړاندې کړي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو له شنونکي ودیر صفی مطرح کړې ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړی دي، نو په دې لحاظ یو دم نه فکر نه ده چې دوی نه څنګه جوړیږي. پیشنهاد کوي چې دغه هغه خواوې چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکایي یا د هغه سوچایي چې افغانستان کې د نظام متول غواړي یا د ساوې خواته غواړي، فکر کوي چې جریان لري غوري دغه نه روش غوري او یو فیصله داسې وکي چې طالبانو سره باید مونږ د واز مې چې اړیکې ټینګې وکړو د تعامل سره وکړو او دې د کوم سره مرسته وکړو چې هغه اهداف د سولې جديد تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو انوان دیموکراسي د نوې اسلامي
بله
خاطر روان چې نو په دې باندې د متقشي ویزه فکر کوم ول چې دوی د اظهاراتو نه ژورنالستانو سره آزاد خبرونه د ما برداشت
صفای سه د دغه سفر ورسته امینی محمد سره ګنو نورو هیوادونو د ګنو نورو هیوادونو استادو حمل دي لیدي څه فکر کوي دغه سفر نه ورسته به د نړیوالو غدریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي یعنی آیا فکر کوي تغییر به وکړي
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خواته په خو په احتیاط سره دا چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکي او هر څه ورته سپین چک بکه کیږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی د خبرې ومني او عمل ته به ګوري روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسیدل کې لکه دنیا چې رسیدلې ده دوی خپل حقوق غواړي دوی غواړي چې خپل مشر زعیم ویني دوی غواړي چې قانون ویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو د نظام په دې جغرافیا کې د افغانستان او موږ ته څه حق راکړي چې پکې مثبت امن سی نکات ذکر کول شو د خپل وطن د آبادی او امار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه نو کدا خو دوی وننی شي دا به کامیاب نه وي
بلې صفای سه طالبان ولې نه حاضرېږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني آیا فکر کوي دوی د امتیاز په لټه کې دي
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا وایل شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مستان چې دا دومره ربړو تکلیف دی 2001 کال د بمباردمان د بوش د خوانه ته باندې وشو او دی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت په سنگر کې ونیو دوی به یوازې پاکستان کې نه ولکه پخوا اول ځل چې وو دوی په عربي هیوادو ته لاړل اروپایي هیوادو ته لاړل منطقې هیوادو کې سره تقسیم شو لاړل ویلې دل وی کتل ځوان به زده کړی د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کیدي چې دغې نه بیرته پاتې نشي نه چې دا پکې په عمل کې ته تیر یو کال نه زیات موده کې وندلی دل شول چې په دې خاطر دوی داسې قدم کړي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېر شدیده د نړیوال ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوې
دا سیاسي چارو شنونکي ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د غترګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلي کڼړیوال افغانستان سره مرسته وکړي افغانان دل وګمري د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
یوش میر افغانان وای چې پاکستان هیواد لکوم دلیل پرته پر دوی فاميلي ویزه بندې کړې دي په کابل کې د یوش میر سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د خبره تاییدوي او وای د کار د جنوري لې ولسمې د تیور سره شوې دي دوی وای د پاکستان سفارت هم ورته ویلي چې نور دي د فاميلي ویزو لپاره د خلکو نوم لیکنه نه کوي خو په کابل کې د پاکستان سفارت پر رسمي ډول په اړه څه نه دی ویلي تفصیل په دې راپور کې
مګ د څو مزل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کو خو زما وختنه نه منل کیږي رد کیږي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو عثمان وو عثمان شکایت کوي وای چې لمیاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی نو موري ازادي رادیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي
کوم معلومات چې مو تر لاسه کړی دی هغه د پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړي د نو داس موږ لپاره ډیر مشکل ده کچیر د کار دوام پیدا کړي ممکن ډیر افغان افغانان له ګڼستون سره مخ شي.
یو شمیر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو دا یې کړې چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړې دي. په کابل کې یو شمیر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فامیلي ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظری ازادي راډیو ته ویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فامیلي ویزې ورکړل شوې، خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فامیلي ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته ردیږي.
فعلا کټګوري فامیلي ویزو لپاره کسانو استفاده میشه که خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فامیلي ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نورو ټولو افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور دې د فامیلي ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. موږ غوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په غیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فامیلي ویزو نوموړي هیواد ته تللي هم د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې اوسیږي ازادي راډیو ته وایي،
سیاحتي شپږ میاشتنی ویزې ورکوي، حتی په دې شپږ میاشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دی راغلي، باید 22000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزه ورته راووسي چې تر څو وکولی شي دلته اوسیږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید ته اړتیا لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تک انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو هغو بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس باندې په اسویل کې کندهار د ورشو د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قرآن کریم ته د سپکاوي بکس لمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد یو سیاستوال لخوا د قرآن کریم د وی نقصې د سوځولو پیښه وغندله او د دغه هیواد بیرغتي ورواچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادګاه جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړه. دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښې وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاوه او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بې حرمتۍ په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد چې موږ د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځل سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور چکی.
زمانم قاری سی خلاد زمور د قران عظیم شان عزتي کړی ده، د قران عظیم شان سپکاوی کړی دی، زموږ قران عظیم شان یې سوځلی دی. موږ په دې راټول شوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي، د حقوق بشر د پښو لاندې کړی دی، پر هغه ناری وي، پر دغه هیواد ولې ناری نه وي چې د قران دی پات وکي، قران یې ولې وسوځلی.
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو ادیانو په ډول دی د اسلام د دین درناوی وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانانو سره ټول سوي دي، د ټول په کلام الله خو به دي د ازمر حق کتاب ده سفر لسو کالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي. ته دې بعد به مور کو ان شاء الله موږ خپل کلام الله پښتنه جن کوو.
اسلامي موږ پر قران پر حدیث باندې ایمان راوړل دي. موږ اسلام د پاره لا وته دي چې افغانستان څخه مسلمانان ټول اسلام مسلمانان
د یادولو ورده چې څوبره جبران دي په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې د تم شو جرمني له اوکراین سره د پوزي مرستې په برخه کې لبخونی دریز پښه شوې ده او غوړي د هیواد پر مختلې ټانکونو ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتيفان هيبشټرايت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه پیرلې هم کولای شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. خاغلی هيبشټرايت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمنی به له خپلو پوځي زیرمو په لومړي ګام کې څوارلس لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې اوکراینی ځواکونو ته روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همداراز اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پرلپسې غوښتنه کړې و چې کیف ته دغه درنی وسلې ورکړي او هم د دریم هیواد ته اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. لدې مخکې پولیټیکو ورسپانې د دوه چارواکو په حواله چې له دغه موضوع خبر دی راپور ورکړی و چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن رسمن خپل پریکړه اعلان کړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویفسکی چې حکومت له اونیو رئیس پر جرمني فشار راوستی و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونو ورکول د روسیې د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه پشا شوی او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د ام 1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونکړي او په دې اړه خی روانونه اعلان وکړي. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه به اوکراین ته دا ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو، خو نور راپورونه هم شته. ساسي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنې او ملي پارک په نوم نومول شوی، خو تر اوسه ورته نه غځېدلې لار جوړه شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلا او ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزۍ او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي. د یاد ولایت په هر دره او سیمه کې رڼی اوبه بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې، او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2020 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو، او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نعمت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی، مزر نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم بیا داده چې دینه خازمی استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د خلک را مات دکړي د لپاره کار وشي نورم نو زموږ مینه مده اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کنډو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري، تیر ورځې هم دغلته رسمي ډومبنې سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځینو نیولې، چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه، څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي د لمنځتللو لګواخ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه ناامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي، او دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یاد هیلی او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو تیز مر سلامونه ور ورسېږي. دغه چې وستا مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دژیمي کې د کومکونه کړي د کمپلونو مور کړي، موږ خو دلته یو لازر کوره ماجر په دغه یارات کې، ولکه مو یا کمپل لیدلې، ولکه مو یا بل شی لیدلې، ولکه مو یا پښتنه لیدلې چې د پښتنه وکړه په کات یو کیلو قرانه دا تاثیر زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگان ته دا شرار احسان ته او دغه ته ورکړی دی بس خلاص په امان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دا تاثیر ولا کوم نور پښتن لیدلی یا مربانی کړی یا چا په یا چې اواز دی دغه رقم چې کوم کوم ور سر کړی هیڅ کوم کنه چې حساب نه کړی.
السلام علیکم. کدلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زدی راجی نه مودا غختنه دو چی نو سیار ولا رغلی وی میکتای پرچه را کری چی تاستا با پاوتانی ما که پا کورانای که پا هر کورانای تا پیسه ملاوی گی یا نادره طرپا یا میگه طرپا خواه پیسه میکتا ملاو نشوی اقتصادی مشکلاتی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې مخله دې وکړ او جوړ بوي. نو موږ د افغانستان د وسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو یا جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي. جدا سیمپونه دی او جدا مالی استادانی خزینه استادانی لري نو شرعی احکام دی ټول عملی دی نو ژر تر ژره دی دا د جنکو پنځونه بیرته پسرلی حمل کی خلاص کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان پروګرام پیل شي، خو تر هغې وړاندې به ورشو لنډو خبرونه ته.